د نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي رادیو ته ویل د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د اسد د میاشتې پر اتمه نیټه د دوو بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې په بهسودو او غنیخیل ولسوالیو کې 4.5 کیلوګرامه چرس ونیول چې په دوو کورونو کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. په یو بل پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو هغه تښتېدلی قاچاق کوونکی نیولی چې پولیسو له ډېره وخته راهیسې څاره. د نشي موادو د قاچاق په تور د نږدې 150 کسانو د سیل نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوې دي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موهید ازادي رادیو ته ویل امنیتي ادارو 28 کسان د نشي موادو د دروښتو پیښو په تور نیولي او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي چې په دې ډله کې یو خزه هم ده.
در بین ازینا یکی از قاچاقبران بزرگ هم شام
په دې ډله کې یو لوی قاچاقونکی هم شامل دی. دا هغه قاچاقونکی دی چې د افغانستان په شمال کې د قاچاقونکو د یوې ډلې مشر کوله. دې قاچاقونکی به په بدخشان کې نشئی مواد رانیول او بیا به په نورو ولایتونو کې خرڅول.
دغه ډول د دې مرکز محکمو په خپل قضایي غونډو کې د نشئی موادو پر ځین قاچاقونکو باندې حکمونه هم صادر کړی دي. او د نوې روسي په خداده شید کابل پولیسو 15 کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي رادیو ته ویل د اسد د میاشتې پر اتمه نیټه له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په 15 او اتمه ناحیه کې 15 کسان په داسې حال کې نیولي چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چرس، نیم کیلوګرام خیخه او د دې موادو ترڅنګ لګي وسلې او مهمات هم نیولي دي. د یادونې وړ ده چې د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 10 نفر نیولي چې نشئی مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې ورسته هم نامنی دوام وکړي.
یو کانټ هاف ا نارکو existence and
د نشئی موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي.
په یو بل راپور کې به واورو چې په بامیانو ولایت کې تر څو کلن ځند ورسته بیا کوکنار کړل شوی دی.
ایر برای خو چاکره دیگه کس نکی نکز
دلته خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپل استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندي د ځینو ناروغیو لپاره درمل بولي.
په کابل کې د جنگلک په نوم د متاجنو د 323 روختون د فعالیتونو په اړه د دې روختون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مرکه لرو.
مخه ترجیح مریضانو ته مو ورکو چې هغه خپل وغوړي چې مریضینه به نجات پیدا کوو.
د خوشحال په نوم یو متاد وایي چې اته ځلې د ځان درملنه کړې ده خو بیرته په نشو وخت سوي دي.
یو کار به مزان سره ویل چې دا کار وکم هغه وخت به تیر و په سبب د ما په یادېدو چې دا کار به باید کړی وای.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دی درته ګورم.
داسې سم مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟
دا دی ګورم درته.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د سیګار اداره نشئی مواد د سولې په لاره کې یو ستر خنډ بولي. د افغانستان بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې ادارې یا سیګار مشر جان سوبکو وایي کله طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک سي بیا به هم د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د سولې په لاره کې یو ستر خنډ وي، ځکه چې د نشئی موادو قاچاقونکي له تراګرو ډلو سره مستقیمې اړیکې لري او دا ډلې نه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. کارپوهان له نشئی موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او زیاتوي کله نشئی موادو سره په ګډه مبارزه ونه سي ترهګرې ډلې به د پخوا په شان خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به یې له محمد ایاز ترنک څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې ادارې یا سیګار له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته هم نشئی مواد په افغانستان کې لویه ستونزه بولي او وایي امکان نه لري چې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو په موجودیت کې دي په افغانستان کې دایمي سوله راسي. د سیګار مشر جان سوبکو په واشنگټن کې د افغان نظامی ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د امریکایي ځواکونو د اجرااتو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل کله افغانستان څخه نشئی مواد ورک نشي له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته به هم ناامني دوام ولري.
You can't have a narco
existence.
د نشې موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي. د نشې موادو قاچاق کونکي په افغانستان کې یو غختلی دولت نشي زغملای. دا به بې ځایه هیلوي که فکر وکړو چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته دي د نشې موادو ستونزه هم حل شي، ځکه ترهګري ډلې هغه ګټې له لاسه نه ورکوي چې د نشې موادو له قاچاق کونکو سره د اړیکو په نتیجه کې له نشې موادو څخه ترلاسه کوي. باید په یاد ولرو چې نشې مواد په افغانستان کې د سولې پر وړاندې یو ستر خنډ دی.
سیګار په افغانستان کې نشې مواد د جګړې د دوام لامل بولي. د جانسوب کو په باور ترهګری ډلې د نشې موادو د کاچاکو له لارې پیسې پیدا کوي، او دا ډلې نه پرېږدي چې د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته یې دا مالی سرچینه وچسي. د امریکا د دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبانو په 2011 میلادي کال کې د نشې موادو 1500 کارخانې درلودې، او له دې کارخانو څخه به یې په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کول. خو د سیګار ارزونې ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې د نشې موادو ډیری کارخانې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ویجاړې شوې، او طالبانو ته څه د پاسه 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. سیاسي کارپوه امین الله شارق وایي چې نشې مواد نړیواله ستونزه ده. په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه ډیر مسؤلیت لري چې له نشې موادو سره په ګډه مبارزه وکړي.
نه تنها د افغانستان پورې، بلکې دا د منطقې او د جهان پورې اوس تړاو لري. په دې کې دلته د سولې تړون د طالبانو سره امضا کیږي، او هغه هم په یو قوت کې نه اوس، یعنی په نړیواله سطح دغې نه او د منطقې هیوادونه کلک حمایت ونه کړي او ټولې تروریستي ډلې د مابین لاړې نشي. زه فکر کوم چې دا یو ستونزمنده موضوع ده، مشکله موضوع ده، ځکه ډېر زیات خلک دلته کاروباریان دي. په میلیاردونو ډالر کلنۍ په دې کې لاندې باندې سره کیږي بدون د شک چې هغوی به مشکلات ایجاد کړي او ناامني به په دې هیواد کې دوام پیدا کړي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې اداره یا سیګار له افغانانو څخه غواړي چې دایمي سولې ته د رسیدلو لپاره له نشه یي موادو سره مبارزې ته چمتو شي. د دې کار په نتیجه کې به د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیول شي، او په افغانستان کې به د ترهګرو ډلو مالی سرچینې وچ شي.
محمد ایاس تر نکو چې د سیګار د وروستۍ څېړنو په اړه راپور اوروه. سیګار ویلي چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم نامنی دوام وکړي. اوس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د بامیانو ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظیر ازادي راډیو ته وویل، سږ کال د بارانونو د ډېر ورښت له امله بزګرو بیا کوکنار کرلي دي، خو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام نه دی پیل سوی او بزګرو په ډاډه زړه تاریخ ټول کړي دي. په دې اړه عباس نادري راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فرشته غني وړاندې کوي.
بامیان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی وو، خو سا کال یو شمیر بزګرو بیا کوکنار کرلی چې د کار ولسی خلک اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نکپی د بارانونو ورخ د کوکنارو د کښت د ډیروالي عمده لامل بولي.
امسال تولید مواد مخدر 1% بالاتر خوب داشت نسبت به سال گذشته.
یک سکل د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. یو علت یې دا دی چې سکل د کوکنارو له کښت سره د پخوا غوندې جدي مبارزه نه ده شوې. بل علت یې دا دی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره ګډ شوی دی. له همدې امله زموږ کارونه ټکنی شوي دي. بله خبره دا ده چې سکل ډیر بارانونه اورېدل. موږ اندېښنه لرو چې سکل به په بامیانو کې ډیر تریاک تولید شي.
نگرانی ما ایست که امسال فیصدی تولید بالا خواهد رفت.
په دې وروستیو ورځو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وکولای شوای چې د دې ولایت په سیغان ولسوالۍ او بامیان ولایت په مرکز کې د کوکنارو څناڅه کښتونه واړوي، خو بیا هم د کوکنارو ټول کښتونه تخریب نشول. د بامیان ولایت یوه اوسیدونکې سکینه وایي چې ځینې معتادین کوکنار د خپل استعمال او یا د دروغجنې درملنې لپاره کوي.
دلته خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپله استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندې د ځینو ناروغیو لپاره درمل بولي. نور خلک بیا د دې لپاره په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي چې خپله استعمال کړي او په بازار کې د نشه یي موادو رانیولو ته اړ نشي.
د بامیانو محلي چارواکي وایي چې د متدینو ډیروالی او بې وزلۍ د دې لامل شوي چې ځینې خلک په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي. که څه هم یو شمیر خلک فکر کوي چې د تاریاکو کرل دوی ته ګټه لري، خو په حقیقت کې هم دا تاریاک دي چې په بامیانو ولایت کې متدین ورځ په ورځ ډیریږي. اغلی سکینه له دولت څخه غواړي چې د متدینو درملنه دی وکړي.
خیلی عذاب ما دیگه مردم بسته نیمه لباسه زوری مردم تریاکی زوری مردم.
ده بامیان خلق له متدین و سر دیر پا تکلیف دی. متدین دی خلق و کرون و توارجی او هر سه چی پلاس ورشی غغلطوی. موگل دولت خواهلو چی متدین ونیسی او درملنه وکری. دولت غل او متدین نیسی خود سو رزی روسته بیر تخوشی کوی. حال دا چی دولت باید دستی و نکری.
بندی کنه پس علامه کنه. دیگه او
له نشه‌یي موادو سره د مبارزې ریاست په بامیان ولایت کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د بامیان ولایت په مرکز او دوو ولسوالیو کې د بدیل کښت پروګرام پلی کړی، خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته متاجنو د درملنې پر موضوع خبرې کوو. په کابل کې د جنگلک 323 دولتي روختون چارواکي وایي هغه متاجن چې دې روختون ته د درملنې لپاره ورځي په خپل خوښۍ علاج ته غاړه ایښوي. دا چې د جنگلک روختون د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري او په څه ډول لارو چارو د متاجنو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د یو روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا روغتون د معتادونو لپاره څه ډول اسانتیاوې لري.
جنګلک شفاخانه چې ده کوم خدمات چې دوی مریضان ته وړاندې کوي او کوم وخت چې تاسیس شوې ده په 1990 کال کې یې فعالیت شروع کړې ده. د فعلاً پورې په منظم شکل یې فعالیتونه روان دي او د 250 بستر ظرفیت لري چې دا شفاخانه د افغانستان په سطحه یوه ډېره ښه پرمختللې او ډېره ښه شفاخانه ده او ښه خدمات وړاندې کوي. د دې په چوکاټ کې شفاخانې ریاست دی چې محترم ډاکټر صاحب شفاجو د شفاخانې رئیس دی او مالیجوي معاونیت دی او اداري معاونیت دی چې په دې کې بعضې نور دیپارتمنتونه دي، مثلا امریتی فارماسی دی، امریتی نرسینگ دی، امریتی روانشناسی دی، دیپارتمنت اجتماعی کارمندانو دی، دی مشاورین دی، تداوی دیپارتمنت دی او نور بخشونه اداری بخشونه دی چې دا خدمات عرضه کوي.
په کوم برخونه کې تاسو فعالیت کوئ او متدین ته څه ډول اسانتیا هم برابر کړی ده په دې شفانه کې؟
مو خو کله چې متد شخص مثلا کلاین په نامه باندې موږ ته مراجعه کوي، اول چې دوی کله راځي نو موږ هلته یو د رجستر شعبه لرو، مریض رجستر کوو، هغې ته یوه پرزه ورکوو، وروسته د هغې مریض بیا موږ روانشناسۍ ته لیږو. هلته روانشناسان د هغې سره د روانشناسۍ د لحاظ نه هغه مریض ګوري چې دی آیا آماده دی بستر ده که نه دی آماده. کله چې دی بستر ته آماده وي نو ده ته بیا یوه هفته دوې هفتې داسې وخت ورکول کیږي چې دی تر څو پورې آماده شي او هغه مواد یو څه کم شي، بیا وروسته د هغه موږ ته مراجعه کوي. موږ په پی ډي کې بیا د دوی دپاره دوسیه او دوایي او هغه لیکو او هغه دوی موږ بیا د 15 ورځو دپاره دوی سمزیدایي مرحلې ته لیږو چې 15 ورځې پورې دوی د موږ سره په سمزیدایي مرحله کې وي او دوا اخلي. او وروسته د 15 ورځو بیا د آمادګۍ مرحله ده چې بیا دوا نه اخلي. دا د آمادګۍ په مرحله کې ریهبلیټیشن مرحله ده چې دوی بیا موږ هغه ورسره کوو، بعضې روانشناسان او اجتماعي کارمندان او مشاورین د دې سره مشورې کوي او تر څو چې د 15 ورځې تکمیل شي وروسته د 15 ورځو موږ مریض رخصتوو.
په دې کې نو تاسو کوم ناروغان دلته بستري کوئ مشخصا کراته وای؟ هغه مدین سه په خپل دلته مراجعه کوي که تاسو خپل ټوله وای؟
مو خو ترجیح هغه مریضان ته مو ورکوو چې هغه خپل دوی خپل وغواړي چې مو دغه مریضین باید نجات پیدا کو خپل تداوی غوړو چې تداوی شو. نو اول هغه مودي غوته ورکو چې اکثرا مریضان دی مو دلته خپل دوی په خپل خوخه را دي او ځان بستری او په دوه قدم کې هغه مریضان دی جمعوري کله چې ضرورت شي ای ضرورت په لحاظ باندې چې مثلا بیرونی د دې متادینو احوال ډیر خراب دی یا دی ترغلندی ترپللندی یا بعضی بارانی ساحو کی یا ژمه یخ کی نو مو بیا دی دوی سره کومک کو دی جماوری پغه کی راول او بسترو.
په هر کال کې تاسو سمره متادین درملنه کوي او دلته تاسو ظرفیت سمره دی
د موږ د شپخانه اصلي بستر چې دی 250 بستر شپخانه ده چې موږ هر کال 2000 مریضان دوی تداوی کی او کورو ته استول کی.
ډاکټر صاحب به مودین سه دوی نه غواړي سه تاسو په شپخانه کې تخپل ځان تداوی کی او غواړي سه په کور کې تداوی شي نو تاسو دوی ته سه خدمات وړاندې کوي کور کې؟
هغه مودین چې نه غواړي چې دوی په شپخانه کې بستر شي مثلا یا دوی آمدن یا څه مشکل ولري په کور کې څوک نه لري یا بل څه مشکل ولري نو هغه مو دی هم بیس په نامو باندې دوی ته مو بستر ورکو چې هغه مو دوی ته دوا ورکو هغه دیغه دوانه دوی په کور کې استفاده کوي او ورسته دی وی هفته بیا موږ راغواړو. نو هغه چې موږ راغواړو بیا موږ کومه دوا که دوی ته نوی لازم و ضروری بیا ورته تبدیلوو که نو هغه مغه دوا ته ادامه ورکوو چې تر څو پورې د دوی د سمزدایي 15 ورځې پوره شي او وروسته د هغو د فالوآپ مرحله ده چې هغې سره کارمندان اجتماعي مشاورین او روانشناسان د دوی سره همکاري او کمک.
او تاسو دغه ظرفیت لري په دغه 250 بستر لري شفانه کې آیا کفایت کوي چې دومره ستاسو مراجعین ډیر دي؟
اوس خو یقینا چې د متادینو تعداد ډیر زیات شوی دی او زموږ شفاخانه چې 250 بستر ده نو د ډیر هغه ظرفیت هم نه لري خو موږ کوشش په دې کوو چې ځکه چې مراجعین زیات شوي دي چې موږ ته یو ښه ستاندرد شفاخانه چې باید ولرو تر څو پورې موږ وکولی شو چې دې خلکو ته خدمات وړاندې.
په کابل کې د جنګلک په نوم د محتاجونو د درملنې روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مو زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2.6 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطري وار دی. خوشاله وکاله مخکې نه شپیر کړه له هغه وخت رئیس دا اتم زل چې د ځاندرملنه کوي خو بیرته په نشو وخت کیږي. دی وایي چې د ټوکرانو څلور ډک دوکانونه یې درلودل خو اوس یوازې یو تش دوکان ورپاته دی. دا چې د خوشحال درملنه ولې ځای نه نیسي او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم دی خوشحال، زه د کابل د ولایت څخه زما عمر دی 33 او همدغه آزاد کاروبار دی دوکان لرو. نشه مې تقریبا وکاله مخکې شروع کړو همداسې دوستان سره ناست و اوله ورځ د شوق نه مو وهل او دویمه ورځ همداسې بې برابر شو. دریم ورځ داسې حالت راغی چې د پاڅېدم د خوب نه د ټول خلک به مې بد راته او داسې فکر مې چې کول د دنیا بوج دی راباندې به تر څو چې نشه نه کول زړه مې نه کېده چا سره خبرې وکړم. مسلسل چې ونیسې اووه کاله وشو خو د اووه کاله کې هر یو شپږ میاشت اته میاشت بس کړی دی به بیرته همداسې بیرته پکې راغلی. د اووه کاله کې ما تقریبا اته دفعې پرېښی. اول دفعه چې نوی شروع کړی خو یو دفعه دوه دفعه درېیم دفعه وکړو پکې ځای به بل دفعه چې تر کړی دی بیرته چې همدغه یو دفعه م چې ووهې بیرته پکې راځي. داسې و چې اول خو سبا چې پاڅېدم تر څو چې نشه مې نه کول دوکان طرف ته به نه تلم او دکان ته ستلم به هلته به خلک راته خریداران چې سودا واخلي چې څه واخلي او زه به خپل نشې ته مصروف وم کاروبار به م شاګرد ته پرېښو بس دکان به م خلاصول نور به ورکوم کم از کم د ورځې 15,000 روپۍ چټي به مصرفېده. د یو کاله کې تقریبا د ما څلور دکانونه وو او د نشه مې شروع کړو اوس درې دکانه د ما د لاس نه لاړه یو دکان اوس پاتې دی. همدا تاوان راته رسولی
یو ورځ همدونه مشر زوی م راغی د بیرون نه ژړل به ما ته څه شی ونه ویلې خو کور کې به خپل مور ته یې ویلې وو چې زما پلار ته یې عملي ویلې وو بیرون کې. پس د همغې نه نو ما سل فیصد تصمیم ونیول چې زه باید دې عمل نه وباسم. دا لږ ذره همدغه رواني په حساب تاثیر کړی دی. همداسې چټي چې ناست ځان سره به خبرې کوي داسې خبرې کوي چې اصلا هغه خبرې باید ونه کړي. د هغې وخت کې چې نشه مو کول خوب به م نه لرل. دوه شپې بعد درې شپې بعد به مو خوب کول. یو کار به مې ځان سره ویل چې دا کار وکړم هغه وخت به تېر و په سبا به ما په یادېدو چې دا کار به م باید کړی وی. داسې وخت شوی ده چې زه مثلا یو هفته لس ورځ متواتر کور ته نیم تللی بیخي بل ولایت ته تللی بیخي دونه احساس هم نه کول چې نشه کې ځان ته خپله په تکلیف نه دې سره مور دی پلار دی فامیل دی دی ماشومان دی دی دا ټول ورسره په جنجال کې دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پول ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې مجید یو بهرنی هیواد ته د سفر نیت کوي. کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیسو ونیو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا او مجید لالا
او هو جاوید جان ذاتی
او زیب مجید لالا سلام شي خیر په خیر ده کراری ده
شکر بخښنه در سره دی خدای دې خیر کی چیرته زی لخیره
خارج ته زما ته چیرې زی
زم خارج ته زم
ډیر خیر نو بخښ دې کومه دای
دادې بخښ په ټکسی کې دی
تو کومه وې شرکت کې پرواز لري
دادې ټیکټ وګوره په خپل ابو پوجي چې کوم شرکت دی
بس زاو ته بیخی په یوه تیاره کی
دا خو ډېر خوشو چې سره ملګری یو راځه ما ته ټیکسی نیول دی یو ځای به سره لاړ شو
درځه چې ځو.
بکس ډاله کې کی خود
او کی می خود
استاد درځه له خیره
سمه ده
استاد موټر ودروه
ولی څه خبره ده
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی
دا خو هیڅ خبره نه ده ټیکسی تیار اسره دی کور ته بدل شو پاسپورت به راوخلی بیا به وای میدان ته زول خیره
نه ته لاړ شه پر تا نه وخت کیږي زه ټیکسی نیسم په منډه درڅ درځم ته आवाज زما باکس در سره یوسه
سم ده لاړ شه وګوره نه وخت دی ژر را پښه راځه
بس سم ده دستی درځم
جان دا پاکستان دی
زما د ملګری دی قومندان صاحب بس دا سی و بوله چې زما دی
بلګری دی چیرې دی
پاسپورت په کور کې زنه هیر شوی وو باکس یې ما راوخیست دا هم له ګرو سره راځي ولې څه مشکل دی
ته دلته وګوره بیا په خپل پوښې
قومندان صاحب زه خو هیڅ پوه نه شوم
نو ته چم پوه نه شو څوک به پوښې
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا باکس د بل چا دی زه څه خبر یم چې دا څه شی دی
ته زما سترګو ته وګوره
دا دی درته ګورم
دا څه سم مخامخ راته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دی ګورم درته
تاریختیا نه خبر چې په دې باکس کې څه شی دی
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې
قسم په خدای که چالاکی کوم
باکس تا دی او خبر نه چې څه شی دی په کې خېدی
قومندان صاحب زه پوه نشوم په باکس مشکل څه شی دی
اوس بیخي په سترګو را نوځي ها په باکس کې دی هیروین خېدی بیا وایي چې څه مشکل دی
څه شی هیروین زه خبر نوم چې دا نازوان انډیوال مې په بکس کې هیروین ایښی دي.
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس ستا دی او هیروین دی بل دی.
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي.
بس دا د قاچاقبرو عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس د بل چا دی. کله تلاشي نه دی تیر کړی وی بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی.
خو قومندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس زما د انډیوال دی.
انډیوال دی که د قاچاقو ملګری؟
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم. ما ته یې وویل پاسپورټ مې په کور کې هېر شوی دی، ته بکس در واخله زم در پسې درځم.
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس ستا و که د بل چا.
قومندان صاحب ما خوشی که زه بی ګناه یم.
چپ شه ډېرې خبرې مه کوه.
خدایا دا څه په بلا هوا وختم، جرم بل چا کړی او زندان ته به زه ځم. څومره بد مې وکړل چې د بل بکس مې راواخیست. کاشکې مې یو ځل کتلی وای، اوس به پولیسو نه نیولی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.